ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو په ننګرهار کې پر داعش له درنې بمباري خبرو، او د افغانستان د کرنې وزارت ژمنه کوي چې په لنډ راتلونکي کې به افغانان د خوراکي موادو له درکه په کور بسیا شي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، په دې خبري مجله کې مو له خبرونو خبرو. بهرني خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، تازه خبرونه څه دي؟
په بهرنیو خبرونو کې مهم خبر د امریکا د جمهوري ریاست او د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند او د غراز ډیموکرات ګوند د لومړنیو انتخاباتو موضوع ده چې په ایووا کې ترسره شوې دي. په دغو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کې دننه چې وشول تید کروس ګټلی دا انتخابات، او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلري کلینټن یو څه له سناتور څخه مخکې ده، له سناتور البته ساندر څخه. او د جرمني صدر اعظم بیا هم د اوکراین له ولسمشر سره په خبرو کې ویلي دي چې لویدیز باید خپل بندیزونه په روسیه باندې جاری وساتي.
مننه. د امریکا د انتخاباتو په اړه په روانه خبرونه کې په تفصیل تاسو اوریدل شئ. خو اوس په کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه خبر.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې سفیر په افغانستان کې پښته اداري فساد اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان ملي امنیت ریاست په کابل ښار کې د یو کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ، او په پکتیکا ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 1500 مخالفان ووژل شول. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر په دولتي ادارو کې موجوده اداري فساد د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې مرستو ته یو ګواښ بولي. د اروپایي ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د فرانس مایک میلبن په حواله راغلي چې ویلي دي د فساد لوړه کچه د افغانستان ملت ته د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي، او موږ له حکومت غواړو چې له فساد سره مبارزه وکړي. سفیر میلبن له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د فساد په لمنځه وړلو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي اروپایي ټولنه به ډېر ژر په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې افغانستان یو ور بیا د نړۍ د فاسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای خپل کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته باید په خپل خوښه راستانه شي، نه په اجباري ډول. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن په یو خبري غونډه کې ویل د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د جرمني د کورنۍ چارو وزیر سره په لیدنه کې په دې ټکي ټینګار وکړ.
در داخل افغانستان زمينه قسم
په افغانستان کې داسې زمينه برابر سي چې افغانان په خپل خوښه هیواد ته درستنېدو تصمیم ونیسي، یعنی په اجباري توګه دا کار ونیسي. په دې ټکي افغان حکومت او جرمني دواړو د نظر توافق درلود.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دیمایزر له خپل افغان سیال نورالحق علومي سره په کتنه کې ویلي و چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلای، او یو شمیر به له خپل هیواد وباسي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر هم درنګ ویلی چې ډیر افغانان جرمنی ته ورغلي او امنیتی ستونزې هم نه لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د انتحاري حمله کوونکو د طرح کوونکو یو ډله نیولې ده. د دې ریاست لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسان حقاني شبکې پورې اړوند دي، او تیره شپه د نهمې حوزې اړوند د هوتخیلو په سیمه کې نیول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسانو په دې وروستیو کې د هواشناسي پر سړک او حمید کرزي هوایي دروازې ته نږدې انتحاري حملې پلان کړې وې. او د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د دولت ولس وسلوال مخالفان وژل سوي. د پکتیکا د والی ویان نبی الله پرخیل نن ازادي راډیو ته وویل په وژل سوي کې بهرنیان هم شامل دي چې د ګومل ولسوالۍ اړوند د سواک په سیمه کې ورباندې حمله شوې ده.
ګومل ولسوالۍ په سواک سیمه کې په هوایي برید کې ولس تنه وسلوال مخالفین وژل دي، او یو خطر چې چاودیدونکو څخه خبر وو هغه هم تخریب شوی ده.
تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د امریکا په ایووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو ګوند کې د نننه انتخابات تید اکروز وګټل. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وشول، محافظه کار کروز چې د خپل ګوند مشران کرکتري لري، مخکینی مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکړه. په ډیموکرات ګوند کې د نننه بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن او سناتور برني ساندرز څنګ په څنګ روان دي، خو کلینټن په ډېر لږ توپیر ترې مخکې شوې ده. کلینټن په سلو کې 49.9 او ساندرز په سلو کې 49.6 رایې ګټلې دي. ساندرز د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته کلینټن ته مبارکي ورکړه. له دغه فرصت څخه په استفادې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلري کلینټن ته په خپله او هم د ښه کمپاین د تنظیمولو په خاطر مبارکي ورکوم. جمهوري غوښتونکو کروز د 28.5% رایو په ګټلو سره ترامپ چې په سلو کې 43 رایې ګټلې مخکې شوی دی. کروز په ایووا ایالت کې سخت کمپاین پیل او د ایالت له بانفوزه محافظه کارانو او مسیحي مشرانو سره د لیدنو کتنو په مټ دا بریا ترلاسه کړه. دا د سوداګر ترامپ لپاره چې په جمهوري غوښتونکو ګوند کې له 2 میاشتو راهیسې مخکښ نوماند او د ښځو او اقلیتونو په اړه به یې لانجمنې ویناوې کولې و لویه ماته وه. ترامپ په ایووا کې خپله ماته ومنله او ویل دی خوشحاله دی چې دوهم مقام یې ګټلی دی. په ایووا کې دغه انتخابات د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو دی چې په پای کې د انتخاباتو لپاره د هر ګوند کاندید غوره کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د روان 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. یو امریکایي قاضي د حکومت د هغې اقدام په وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخه کړي. د نیویارک د یوې محکمې قاضي کیوین کسل تېره اونۍ په یوه حکم کې ګواښ وکړ چې څارنوالان په دې اقدام کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ ګټه توجیه نشي کړلی. پر علي رضا ګودرزي د لګېدلو تورونو د فسخه کېدو په وړاندې د حکومت پرېکړه به رد کړي. کسل یوازنی قاضي دی چې د بندیانو د تبادلې د هغه تړون پر اصولو یې شک څرګند کړی دی چې په تهران او واشنګټن کې د جوګپور ډیپلوماتانو لخوا خپل وشوه. په پام کې چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن 2018 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې پټ کلی طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمن د 503 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر روسیې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګول شوي بندیزونه جاري وساتي. مرکل د دوشنبې په ورځ وویل پر روسیې لګول شوي بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې دا هیواد د منسک موافقه په بشپړ ډول تطبیق کړي. دغه موافقه د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره پر اوربند او د سولې پر یو پلان تاکید کوي. مرکل دغه څرګندونې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنک سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړې. پروشنک هم له لویدیز پر روسیې د بندیزونو د جاري ساتلو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل روسیې په دې وروسته وکړي اوکراین ختیځ ته د سرتیرو او وسلو په استولو سره د سولې ماتیدونکې موافقه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. اوس هم سباوون کاکل ته غوښ شئ چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.12، بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.12، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.8، کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.0، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزارشریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.2، او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13.3.
دا ستاسو رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام باور چې په ننګرهار کې پردایش درنه بمباري شوه.
محل وی هوایي بریدونو کې په دې تاریخ وسلوان وزن شوی دي چې په دې ډول کې څنګه نه د رادیو کارکونکو او درې نورې د انټرنیټي رزګا کارکونکو کې زه هم وزن شوی دي.
د افغانستان د کرهنې وزیر وایي
دا اولنۍ ځل دی چې وزارت زراعت د للمي ځمکو لپاره ستراتیژي جوړ کړې ده.
وړاندې مو د دې ستراتیژي له جزئیاتو خبر وو چې پیسې ورته له کومه کیږي او په کومو ولایتونو کې تطبیق شي. د افغانستان بانک وړي چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو آثارو د چلند مخه ونیسي.
د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک د افغانانو یا د خپل کنفینه
په ولسي جرګه کې د بغلان یو استازی په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو غوښتنه کوي.
صرف عملیات د وجه ده ساحات دند غوری مد نظر گرفته شده.
په دې خبري مجله کې تازه سپورتي خبرونه لرو او ستاسو اسمسونه لولو. لازادي رادیو سره اوسئ. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یادایش پر مرکزونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د تبلیغاتو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په نوم په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته له نږدې سیمو خپرونې کولې. په عین حال کې د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش زیات شمیر وسلوال هم تېره شپه په دې پوځي هوایي عملیاتو کې وشل شوي دي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې له ځینې سیمو خپرونې کولې. د ناتو او امریکایي قواوو ویندویانو ویلي چې په چین کې د هوایي حملې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ډلې د انټرنیټي خپرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اچین ولسوالۍ کې تېره شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دستګاه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د ښاغلي خوګیانی په وینا تېره شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 4 هوایي حملې شوې دي.
چې په دې ډله کې 15 تنه د راډیو کارکوونکي او 3 نورې د انټرنیټي رزګا کارکوونکي زه هم وژل شوی دي.
خو ګرانی څرګند کړ چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حملې پرون شپه د 8 او 9 بجو ترمنځ وخت کې شوې دي. په د دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپلو معلوماتو پر اساس ویل شوی چې د تیر شپې په عملیاتو کې د داعش د راډیو پر کارکونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وژل شوی دي. داعش په افغانستان کې تیر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډېره حده له پاکستان سره پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال ډېر دي. د داعش راډیو له 2015 میلادي کال راهیسې په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خپرول، په جلال آباد کې خبریالانو ته ګواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپلو لیکو ته ورجذب کړي. افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش راډیو له ګرځنده مرکزونو خپرونې کولې چې تر ډېره وخته یې د موقعیت معلومول ګران وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې په ننګرهار کې د داعش راډیو له منځه تللې ده او د داعش وسلوالو ته د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه بمباری کې چې تېره شپه وشوه درانه تلفات هم اوښتي دي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د داعش د راډیو او د داعش د فعالیتونو په اړه چې په ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو کې لري ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0999203500. دا شمېره بیرته تکراروم 0999203540 او بل شمېره ده 0999202550. دا شمېره بیا تکراروم 0999202550.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12/16 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو د وزیر څرګندونې لرو چې د کرهنې په برخه کې د یو نوي پلان په اړه باندې له ازادي راډیو سره شخېدل دي. خو اوس په ورشو یو اوریدونکی په لاین کې دی. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې،
سلام علیکم. څنګه ښه؟
مننه، سلامت. ستاسو نظر؟ مننه. د ازادي راډیو په راپور کې هم د مسلې ته په سهارنۍ خبرونه کې اشاره شوې وه چې یو ځل پخوا هم د داعش خبرونې په ننګرهار کې بندې شوې او بیا وروسته بیرته فعاله شوې وي، خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې هغوی بیرته خپل راډیو ترمیم کړی ده، له بلې راډیو یې خبرونې پیل کړې وي او که څرنګه. یو بل اورېدونکی هم په لاین کې شته. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو نظر، مهرباني. ستاسو آواز راځي مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه ده د داعش په اړه باندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي
دا داعش شاهدي چې کومه اعلان کیږي چې مقصد ما ته تللې ده خبره یې کې نه ده
تاسو څه معلومات لرئ چې لمن څه تللې ده او تاسو باور لرئ
مقصد ما مقصد دا چې ما زه ترې نه مې خوشاله کوم مقصد دا د وطن رنکار دی وطن ته مقصد جان اړي روان نسل او فکر باندې دې حالات تصویر کړای دی د ما ته ترې موږ درم خوشاله یو
مننه ساسو نظر مهم واخیست یو بل اوریدون که هم پلان کې راسره شته بله بله او بخشی تاسو لبل چا سره فکر کوم خبرې کوي ازادي رادیو د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله مهرباني وکړئ ساسو نظر دا ټلیفون قد شو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي دي چې تر راتلونکو څلورو کلونو افغانستان د غلې لاړخه تر ډیره پر ځان بسیا شي د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې د منظم استراتیژي له مخې به تر راتلونکو څلورو کلونو نږدې څلور میلیونه هکتاره للمه ځمکه آباده کړي په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر د کرنې وزارت د دغې ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پوراپور کې
که څه هم په افغانستان کې د وچې یا للمي ځمکې کره اندازه نه ده معلومه خو د کرنې او اوبو لګولو وزارت د لومړنیو ارزونو پر اساس افغانستان شاوخوا 4 میلیونه هکتاره للمي ځمکه لري خو په منظمه توګه ترې ګټه نه اخیستل کېږي د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې له للمي ځمکو یې د استفادې په هدف څلور کلنه ستراتیژي برابره کړې چې پر پلي کېدو به یې تر ډیره په افغانستان کې د غلو د کمښت ستونزه حل شي خاغلی زمیر د سه شنبه په ورځ د خبری ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د څلور کلنې ستراتیژۍ د پلي کېدو پیل به له هغو 14 ولایتونو وشي چې د افغانستان 90 سلنه للمي ځمکې پکې موجود دي
دا اولنی ځل دی چې وزارت زراعت همکاران سره چې د قسمت کې استرالیا حکومت دی د للمي ځمکو لپاره د استفادې د هغوی د استفادې لپاره موږ ستراتیژي جوړ کړې ده زمون تلاش داری چې راتلونکي څلور کال کې د غنم ولا قسمت کې خپل باید خودکفایي ته نږدې شو نو دا ستراتیژي د غي تطبیق لپاره ډیر مهمه ده
افغانستان دا مهال هر کال شپږ میلیونه ټونه غنمو ته اړتیا لري چې 1.5 میلیونه یې له ګاونډیو هیوادونو واردېږي د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې له للمي ځمکو د منظم استفادې په هدف دا ډول ستراتیژي جوړیږي خو سپارښتنه یې دا ده چې نړیوال ډونران او مرسته کوونکي هیوادونه باید په مالي برخه کې ورسره مرسته وکړي په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر اندرسن له للمي ځمکو منظمه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان د زراعت د ودې لپاره مهم بولي بلکې وایي چې د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو به د افغان حکومت په عوایدو کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي سفیر د کرنې او اوبو لګولو وزارت سره هغه هوکړه هم لاسلیک کړه چې له مخې به یې استرالیا تر راتلونکو څلورو کلونو له للمي ځمکو د ګټې اخیستنې په برخه کې له افغان حکومت سره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړي
موږ 2014 کال نه تر 2013 کلونو پورې 25 میلیونه ډالر مرستو ته ژمن یو دغه پیسې به په افغانستان کې د زراعت د ودې او دغه د اوسیدونکو وګړو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ولګول شي
له وچو یا للمي ځمکو د ګټې اخیستنې د ستراتیژۍ لومړی پیل به د کابل هرات کندوز او هلمند له ولایتونو وي چې د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان ډیره للمي ځمکه په همدغو ولایتونو کې موجوده ده او وروسته به یې د پلي کېدو چارې نورو ولایتونو ته هم وغځول شي د کرنې او اوبو لګولو وزارت په داسې حال کې له للمي ځمکو د منظم استفادې خبره کوي چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره د وارداتي غنمو پیر او پلور کېږي او موده وړاندې قزاقستان له کابل سره د شبي هوکړې له مخې هر کال افغانستان ته د 600,000 ټنو غنمو د مرستې اعلان کړی و
په راپور کې مو د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو د وزیر اسدالله زمیر په وینا واورېدل چې ژمنه کوي تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به افغانستان داسې یوه ستراتیژي تطبیق کړي چې د غلې لاړخه به تر ډیره پر ځان بسیا شي بیا هم یوه اقتصادي مسله راخلو د افغانستان بانک مسولان وایي چې په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوه نوې طرحې کار پیل کړی دی د افغانستان بانک دوهم مرستیال محمد عیسی تراب وایي چې په دغه طرحه کې خلکو ته تشویقي جنبې په نظر کې نیول شوي دي ښاغلی تراب وای ل دغه لارې دوی غواړي خلکو ته ووایي چې له افغانیو څخه ګټه اخیستل څومره د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي. نجیبې سمان د موضوع په اړه د افغانستان بانک له دوهم مرستیال ښاغلي تراب سره مرکه کړې او په سر کې د دې طرحې د جوړېدو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
څو کاله چې یعنی شل کاله یا زیاتو کم په دې ملک کې بدبختانه چې دغه اعتبار د افغانیو ډېر کم شوی نو موږ د هماغه وخت نه اطرافو کې یا په ولایاتو کې خاصه په سرحدي مناطقو کې چې هغه لکه د ایران ډډه ته خواته وو د خواته بل شخصي ساحه چې دغه د پاکستان ډډې خواته زیاتره خلکو د هغه مملکتو د کرنسۍ نه استفاده کېدله نو موږ عاجل داسې وکړو چې څه مصاحبې او تشویقي حالات په نظر کې ونیو بعضې بلبورډونه او بعضې مصاحبې دا شیان مو شروع کړو او بلاخره د دې په څنګ کې مې یو دان شروع کړو که څنګه خلک دغه افغاني نه اخلي نه استعمالوي نو دېرشمه ماده د قانون د افغانستان بانک وایي چې دا کار اوس په دې اخرو کې دا و چې دا د تبلیغ ته حاضر وسی نو موږ ټول تلویزیونونو ته خاکې ولې نو جوړې کړلې او په ټولو تلویزیونونو کې د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک د افغانانو نه یا د خپل کرنسۍ نه کښې پدې نو دا څه ګټې لري.
تراب صاحب دغه طرحه به څومره ګټورې یې چې افغانۍ د هېواد په سرحدي ولایتونو کې هلته چې ډېری بهرني اثار په ځانګړې توګه کالداري او تومن کاریږي دا به څومره ګټورې او څومره به افغانۍ په دغه ولایتونو کې باب کې
اوس موږ ډېر کوشش کوو چې تبلیغ نه ډېر زیات کار واخلو خلک تشویق کړو دوته اقتصادي لارې کړنلارې د افغانیو د تشویق لپاره دا ورته موږ اوس په دې نوې طرحه کې اوس په کار کې کوو چاپېر یو چې دا موږ د علماو سره د نورو وزارتونو سره د مکاتبو سره د دې سره هم وغږېږو او دوی سره د خپل نظریات شریک کړو چې دا طرحه طبعا خلکو ته ووایو یو خوانه د قانون رعایت بلې خوانه دا دی چې د دې افغانۍ د استعمال ګټې خپل دغه تبلیغات ډېر سری کوو په دې طرحه باندې کار روان دی چې ډېر زر به انشاءالله تعالی هغه د مقام ریاست دولت او وزیرانو حاجي شورا ته به وړاندې شي په دې طرحه باندې اوس موږ کار کوو چې دا جنبه تشویقي ډېره زیاته وي.
دغه څه ډول طرحه ده چې کار پر روان دی کومې کومې برخې پکښې کې شاملې دي؟
زیاتره برخې نور هم د تبلیغاتو دپاره ډېر زیات وخت ورکړ شوی دی او په ولایاتو کې موږ زیاتره د بلبلونو تعداد هم زیات تر څو وکړو چې خلک خپل کاري مسؤلیتونو ته متوجه کړو او د بلې خوا نه د دې اقتصادي اضرار چې دي څوک د افغانۍ نه استفاده نه کوي د ملک ته مثلا په اقتصادي حادثه سره به رسېږي او که د افغانۍ نه استفاده کوي راکړه ورکړه کوي دې کې دې ته څه ګټې دي دغه غواړو چې خلکو ته ډېر زیات روښانه کړو.
د افغانستان بانک دوهم مرستیال محمد عیسی ترابو د ویل چې هڅې پیل کړي دي بانک چې په افغانستان کې په تیر بیا په سرحدي ولایتونو کې خلک تشویق کړي څو بهرني اثار استعمال نه کړي ځکه چې د په وینا د افغانستان اقتصاد ته خورا ضرر لري او دوی غواړي چې په دې طریقې باندې چې مختلف لارې چارې په نظر کې نیولې دي خلک وهڅوي او وپوهوي چې د افغانیو راکړه ورکړه څومره د افغانستان د اقتصاد په ګټه ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکایي سناتور باب کراکر چې د سنا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی څرګندونې لرو چې د افغانستان د وضعیت په اړه شخېدلی خو په یوې خبرتیا پسې د بغلان جګړې ته مخه کوو.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نورو سیمو ته یې نه دي غځولي. دغه استازي د بغلان امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې دولت باید لا نور تدابیر ورته ونیسي خو دفاع وزارت بیا وایي چې هم په ډنډ غوري او هم په ډنډ شهاب الدین کې دا مهال د افغان ځواکونو محاربوي فعالیتونه دوام لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که د بغلان امنیتي حالات کنټرول نسی نو د راتلونکو پسرلۍ د دولت او خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل سي. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي د همدې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د محل وسلوال د ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین نه سربېره د دغه ولایت په بغلان مرکزي بورکې د کیلګي په ځینو سیمو او تالو برفک کې تحرکات لري. د ولسی جرګې استازي محمد عظیم محسنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس یوازې پوځي عملیات په ډنډ غوري کې دي او لا نورو سیمو ته نه دي غځول سوي.
صرف عملیات به وجه ده ساحات
هلته عملیات یوازې په ډنډ غوري کې کیږي او ډنډ شهابالدین چې د کندوز او بغلان ترمنځ لاره کې پرته سیمه ده هلته تر اوسه دوی اقدام نه دی کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې کله هم دوی اقدام کوي نو ملکیانو ته باید پام وکړي څو زیان ور ونه رسیږي.
نوموړی وایي مخکې تر دې چې په ډنډ غولي سیمه کې پوځي عملیات پیل سي وسلوالو طالبانو له دغې سیمې څخه د بغلان نورو برخو ته تحرکات کول. ډنډ شهابالدین هم د پلخمري او کندوز ترمنځ لوی لارې ته نږدې سیمه ده چې پکښې د جګړو له امله کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا پایې نړول سوي او ویل کېږي چې لا هم پکښې د دولت لخوا عملیات نه دي پیل سوي. ولسمشر محمد اشرف غنی یوه اونۍ مخکې په بغلان کې د تصفیوي عملیاتو امر وکړ او اوس د لوی درستیز د مرستیال جنرال مراد علي مراد په مشرۍ هلته پوځي عملیات دوام لري. په دغه سیمه کې څلور میاشتې مخکې د دولت او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د جګړو د بندېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک سو چې دې کار یو شمېر عکس العملونه هم راوپارول. خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیا دا خبره نه مني او وایي چې افغان ځواکونو هم په ډنډ غوري او هم ډنډ شهابالدین کې عملیات پیل کړي دي.
در اکثر نقاط که قبلا دشمن تخریب کاری میکرد وزارت دفاع
تو اکثر سیمه کې چې دښمن تخریبی عمل کول د ملي اردو ځواکونه هلته حاکمیت لري اوس لپاره ستونزه په ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین کې ده چې دواړو کې محاربوي فعالیتونه دوام لري.
خلک انتقاد کوي چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته د نیول سوو سیمو د ساتلو کوشش نه کوي او همدا موضوع په ناامنو سیمو کې د امنیت د نه ټینګېدو یو ستر لامل بولي. د پوځي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل وایي که چیرې افغان دولت په تصفیه سوو سیمو کې ځواکونه ځای پر ځای نه کړي نو دا ډول عملیات به بې ګټې وي.
امریکایي سناتور باب کراکر چې د سنا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی د افغانستان د وضعیت د سوریې د سولې د پروسی له ایران سره د اټومي موافقې او د داعش پر ضد روانې مبارزې په اړه څرګندونې کړې دي. د تینسی ایالت دغه سناتور دا څرګندونې له امریکا شاخ آشنا راډیو سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي په لیبیا او افغانستان کې باید د داعش د حضور د پراخوالي مخه ونیول شي. دا څرګندونې سره اور
Islamic State has had some battlefield setbacks but seems to be spreading its tentacles from Libya to Afghanistan.
Do Islami dawlat dali de jang po jabo ki zani nakamil dili. Magar payni waq ki khpali mangoli dili biana Afghanistan ta ghazawli di. تاسو په دې اړه د امریکا کو خونه داسې توضیح کړل لکه چې یو د بودیجی مسله وی او بل ورځ خبرګون نه وخت سرګندوي. آیا اوس هم هغه سي حال ده؟
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
زه څور زمخ کی په قطر کې وم همیل دل چې هوایي عملیات په سمته توګه هم ژغی کیږي او زموږ د کمانډانو نه کارکړدګی نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم په دې ډاډه شوم چې زموږ پوز د القاعده پر ضد عملیات کولای شي خو د اسلامي دولت پر ضد اقدام نسی کولی. دا د ملنډو وړ خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل سوي دي. اوس خوشبختانه کارټر په وضع کې بدلون راوستی دی. د اسلامي دولت یا داعش پر ضد څرنګه اقدام نسی کېدلی په موږ یو څه ناوخته سوي دي او ګمان نه کوم چې پر دې ارتباط به له ما سره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډېر عوامل لري. که موږ د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو معلومه به سي چې کومه خلا چې په 2011 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سوه دا د داعش د راپیدا کېدو یو عامل و او په 2013 میلادي کال کې موږ هلته د ځینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټې ناکامۍ سبب سو ځکه چې خلا راپیدا کړه. هیله مې دا ده چې کومې خبرې چې ما د خارجه وزیر جان کیری سره وکړې دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل سي بلکه پرې نشدو چې د لیبیا تر افغانستانه او نورو ملکونو پورې دغه ډله خپل نفوذ پراخ کړي او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
امریکایي سناتور باب کراکر و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصر محمد حنیفی له جلال آباد پر استولې سمس کې لیکلي دي زله بهرنۍ او ځواکونو ډیره مننه کوم چې د خلافت له رادیو څخه اخلاص کړو. خالد سمیم له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي زموږ مشان تر کومه دا باور لري چې پاکستان دی زموږ دروان هیواد په شو رسمانی خوشاله وي. د د پوینا د لستونی مارته محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږي شي. زیاودین زیا له بدخشان پر استولې سمس کې لیکلي دي د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې باید د طالبانو دواړه ډلې د حقانی شبکې او اسلامي حزب ګډون وکړي. احمدی لزابل لیکي ولسمشر باید د زابل امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي له جرمني باید ټول افغانان په خپل خوښه راستانه شي، ځکه چې د ده په وینا د بل کټ ترنیمو شپو وي. دا ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
افغان او امریکایي چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه راډیو له منځه وړل شوې او په لسګونو سخت دریځې وژل شوي دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د دولت ولس وسلوال مخالفین وژل شوي. په دې پیښه کې چې د ګومل ولسوالۍ په سواک سیمه کې شوې، د سیمه ییزو چارواکو په وینا په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي اوه کسیز ډلې نیولې چې غوښتل په کابل ښار کې د انتحاري حملې پلان کړي دي. د ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې نیول شوي کسان پر حقاني شبکې پورې تړلي کسان بلل شوي دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې او په دولتي ادارو کې موجوده اداري فساد د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې د مرستو لپاره یو ګواښ بللی دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د جرمني د کورنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو په عکس العمل کې چې ویلي د هېواد ټولو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه نشي ورکولی، یو ځل بیا پر خپلې پخوانۍ خبرې تاکید وکړ او ویې ویل چې افغانان باید په خپله خوښه بیرته هېواد ته راستانه شي، نه په زور. د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ځواکونو او د دې هېواد د ملي هوایي شرکت د کارکوونکو ترمنځ په اخو ډب کې دوه مظاهره کوونکي په ډزو وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پی آی ای شرکت کارکوونکو د خصوصي کولو د پلان په وړاندې مظاهره کړې وه. د امریکا په آیووا ایالت کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو ګوند کې د ننه انتخابات کروز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلري کلینټن په ډېر لږ توپیر له سناتور برني ساندرز څخه مخکې شوې ده. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت او پنټاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپلې بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر روسیې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګول شوي بندیزونه جاري وساتي. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پامکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونی ملي ټیم د سپورت په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزې ته کاندید دی. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې موږ هیله لرو چې د افغانستان د بایسکل چلونی ملي ټیم به دغه جایزې ګټونکی شي.
د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونی ټیم چې د دې جایزې کاندید دی په دې هیله ده چې پر اختیار دې ګټونکی شي. دا یو ویاړ دی، نه یوازې د یو ټیم لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو تاریخي ویاړ دی.
د نوبل جایزې هر کال د نومبر په 10مه چې د دوه جایزو د بنسټ ایښودونکو الفرد نوبل د مرګ لورځ سره برابر ده په بیلابیلو برخو کې ګټونکو ته ورکول کیږي. تکل شوی ده چې د هلکانو او انجنونو د بایسکل چلونی ټیمونه د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف د پنجشنبې په ورځ هندوستان ته ولاړ شي. د بایسکل چلونی فدراسیون د معلوماتو پر اساس په دې سیالیو کې به دوه ټیمونه چې د اتو انجنونو او پنځو هلکانو څخه جوړ شوی دي ګډون وکړي. د جنوبي اسیا سیالي هر دوه کاله وروسته په مختلفو سپورتي برخو کې د دغه سیمې د هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د کرکټ ملي ټیم سبا خپل لومړی درې ورځنۍ سیالي د هندوستان هیواد سره پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو هدف په بنگلاديش کې د عمان او هانګ کانګ ټیمونو سره د سیالي لپاره آمادګي نیول ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ هندوستان هیواد ته ولاړ او دغه هیواد له کورنیو ټیمونو سره به درې شل اوره سیالي ترسره کړي.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا د انتخاباتو په اړه اوریدل شي. د سوریې د جګړې په ارتباط ویډي سوالو یو ځل بیا د روسي پر دریس انتقاد کړی دی. پاکستان په کابل کې پرونی بریټ غندلی او پاکستان د پاکستان د سرحدونو وزیر له افغان کډوالو سره په بلوچستان کې وکتل. یو افغان ورته وویل
دا فدا مرګسه چې په پیښور کې یو مشکل پیښو تاسو په یوه دنیا پوهیږي چې ماجر نه دی کړی خدای غره ایسته د ماجر ژوند په تکلیف دی.
په دې خبرونه کې مو په کابل کې د عکسونو یو نندارتون ته ورولو چې پکې د اطلاعات او فرهنګ موین وویل.
د ځوانانو چارو موینیت د داسې ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هر ګوند د نوماند ټاکنې په سیالیو کې سناتور تیټ کروز په آیوا ایالت کې خپل سیال ډونالد ټرمپ ته ماته ورکړه. بلخوا دیموکراتانو ترمنځ همدغې سیالۍ کې هیلری کلنټن خپل رقیب برنی ساندرس سره تقریبا ورته نتایج ترلاسه کړي دي. میرمن کلنټن له مودې راهیسې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو مخکښه نومانده ګڼل کېدله. سلطان محمد سرور د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپورټ په استناد تفصیل اوروي.
د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې د تید کروز بریالیتوب ډونالد ټرمپ ته یو سخت گزار ګڼل کیږي. میلیاردر ډونالد ټرمپ چې په خپل ځان ډیر ډاډمن ښکارېده، د ښځو او اقلیتونو په هکله یې په خپلو جنجالي څرګندونو سره له څو میاشتو راهیسې د جمهوري پلو فضا خړه کړې وه او د رسنیو پاملرنه یې ځان ته اړولې وه. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوری پلو ترمنځ د نوماند ټاکنې په دغه لومړی سیالۍ کې د تید کروز بریالیتوب څرګندوي چې دی به په دغه ډول راتلونکو نورو سیالیو کې یو پیاوړی کس وي. د تکساس دغه سناتور راتلونکي اونۍ په نیو همشیر ایالت کې د جمهوری پلو ترمنځ دغه ډول بله سیالۍ کې برخه اخلي. ډونالد ټرمپ چې د جایدادونو لوی سوداګر دی او د یو تلویزیونی پروګرام ستوری، د خپل دغه شهرت څخه په استفاده یې لوی غونډې جوړولې چې د تلویزیونونو لخوا په پراخه توګه خپرېدلې او تر دوشنبه ورځې پورې ډیرو کسانو د راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری پلو مخکښ نوماند ګاڼه. خو تید کروز له پرونۍ بریا وروسته خپلو پلویانو ته داسې وویل:
ایوا هاز سنت نوټس that the republican nominee and the next president of the united states
ایو وا خلکو ته دا پیغام واسته او چې د جمهوری پلو نوماند او د امریکا راتلونکي ولسمشر د رسنیو لخوا نه ټاکل کیږي او نه هم د واشنگتن د ادارې لخوا.
will not be chosen by the washington establishment.
تید کروز په پرونی سیالی کې 28.1 په سلو کې او ترامپ 24 په سلو کې رایه ترلاسه کړې. د دیموکراتانو ترمنځ دغه سیالی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن او سناتور برنی ساندرز سره رقابت وکړ او تقریبا ورته نتایج ترلاسه کړل. خو میرمن کلنټن له خپل سیال څخه لږ مخکې شوه. هغې 29.9 په سلو کې او سیال یې ساندرز 29.6 په سلو کې رایه ترلاسه کړې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو په روانه یو ساعت خبری مجله کې مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبه ته مخه کړو، بیا هم یو بهرنی مطلب لرو. لویدیز ډیپلوماټانو او د سوریه د حکومت مخالفانو په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو او د سوریه د حکومت د ملاتړ په خاطر پر روسیې انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه ځکني ځواکونه د سولې د خبرو پر مهال هم پرمختګ کوي. جزئیات ملالی بشیر پور راپور کوي.
د فبروري په لومړۍ نیټه په جنیف کې د سوریه د سولې خبرې پیل شوې او د حکومت مخالفانو پر روسیا او د سوریه پر حکومت تور پورې کړ چې د نازی جرمني غونډې ظلمونه کوي. ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې تر هغه وخته برخه نه اخلي چې تاوتریخوالی نوي کم شوی. د سوریه د حکومت تر ټولو لوی مخالف ډلې مذاکراتو کمیټې ویاند سالم المسلط ویلي چې د سوریه رژیم په خپل د سوریه عادي خلک وژني. کله چې و روسی خبريال لده څخه د مخالفانو په هیئت کې د وی اسلامي سختريز ډلې د حضور پښتنه وکړه، المسلط وویل په روسیا کې واکمن رژیم به یو نوی هټلر جوړ کړي او موږ په سوریه کې ل یو بل هټلر څخه په عذاب یو. د مخالفانو ائتلاف د مذاکراتو پیل په تحریمولو سره وزنداوه ترڅو د سوریه په رژیم فشار راوستل سي چې د یاغیانو شارونو ته چې د حکومت لخوا محاصره سوي دي د مرستو وړلو لپاره اجازه ورکړي. د سوریه حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه ومنله چې درو محاصره سوي او کلیو ته باید بشري مرستې ورسول سي. په دغو محاصره سوي او کلیو کې یو مزایا دی چې د یاغیانو لخوا محاصره سوي دي او دوه نور کلی فوا او کفریه دي چې د حکومت لخوا نیول سوي دي. دا درې کلی په سوریه کې له هغو 15 محاصره سوي ځایونو څخه دي چې پکې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 400,000 زیات خلک بند دي. پا په داسې حال کې چې حکومت د بشري مرستو د رسولو غوښتنې ته عکس العمل ښودلی، د سوریې ځمکني ځواکونو په حلب کې د یاغیانو ځایونه محاصره کړي او د تل جبین په نامه غریز ښار یې نیولی دی. د سوریې د رژیم عملیاتو چې د روسیې د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند عکس العمل راپارولی څو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوټین تور پورې کړي چې د سولې مذاکراتو ته زیان رسوي. روسیه ادعا کوي چې بمباری هغه تروریستان په نقشه کوي چې د سولې د خبرو برخه نه دي، لکه اسلامي دولت سخت دریځه ډله. خو یاغیان او څارونکي وایي چې دوی پرته له توپیره سلګونه ملکي وګړي بمبار کړي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی ترورستي حمله په ټکلکو ټکو غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دې ترهګریز برید د غندلو ترڅنګ یو ځل بیا تاکید کړی دی چې پاکستان ترورزم چې هغه په هر ډول او شکل وي په کلکه غندي. زموږ همکار له پاکستان راپور لري.
د پاکستان حکومت په کابل کې پر پولیسو ترهګریز برید غندلی او یو ځل بیا هر ډول ترهګري چې هغه په هره بڼه وي په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه پورز د افغانستان په پایتخت کابل کې د سرحدي او عامه نظم د پولیسو پر ودانۍ ځانمرګې برید شو چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه شل کسان مړه او تر 90 زیات ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شو او ټپیانو کې اکثره د ماشومانو او ښځو په ګډون عام ملکي کسان دي چې ټپیان د علاج لپاره د کابل بېلابېلو هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې پښپنا وخته په یو خبرې کړي خبر پانه کې د کابل ترهګریز برید غندلې او د وژل شو کسانو له کورنوي سره خواخوږي خودرې ده. خبر پانه په دې اړه کاږي د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت او همداشان د برید د قربانیانو د کورنوي لغړو سره خواخوږي څرګندوي. موږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې ترهګري کاغه په هر ډول او بڼوي په کلکه غندو. له بلې خوا د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼې د کابل د ترهګریز برید مسؤلیت منلی او پولیسو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په کابل کې پر پولیسو د خونړی برید په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د فروری په 6 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه وشي. د افغان سولې د بهیر په لړ کې د دغه څلور اړخیزې کمیټې چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پکې ګډون لري د جوړولو پریکړه د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په کانفرنس کې شوې وه. تر دې مخکې دغه څلور اړخیزې کمیټې دوه غونډې شوي چې لومړی په اسلام آباد او دومه هغه په کابل کې شوې وه. د دغه کمیټې ګډونوالو په دغه دواړو غونډو کې پر دې خبرې تاکید کړی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي، له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومت سره خبرو ته کښېني. له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د تیر کال په جولای کې په مری کې ترسره شوی و چې بیا وروسته دا لړۍ د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په ښکاره کېدو او د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې ترهګریزو بریدونو د ډېرېدو له امله وځنډېده. که څه هم ټاکل شوی چې د څلور اړخیزو کمیټې درېمه غونډه به د خالي په ورځ په اسلام آباد کې وشي، خو دا لا څرګندنده چې په کابل کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو کې د عامو ملکي کسانو وژنه او د طالبانو لخوا مسؤلیت منل به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د څلور اړخیزو کمیټې هڅو ته زیان ورسوي کنه.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. البته یې یادونه کوم چې وړاندې به واوري چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي دي چې ډېر ژر به له جرمني سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغې هېواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کېږي. خو په پاکستان کې هم د کډوالو مسله لرو. د پاکستان د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلي او په یوه غونډه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت یې هڅه کوي د راجستر افغان کډوالو په میلمه پالنه کې پاتې رانشي. خدای وایي چې کډوال باید هڅه وکړي چې ژر تر ژره په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. ښاغلی بلوڅ وویل د کډوالو د مهاجرو کارډونو د تمدیدو په برخه کې ستونزې موجودې دي او تر اوسه د نوي کېدو په اړه پریکړه نه ده شوې. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې.
د دوشنبه په ماسپښین د پاکستان د سرحدونو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان جنرال کونسل وحید الله مومند په بلنه د افغانستان کونسلګری ته راغلی وو او دلته د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل. عبدالقادر بلوچ په خپله وینا کې افغان کډوالو ته وویل چې د پاکستان حکومت به دوی هیڅکله په زور ایستلو ته اړ نه کړي، خو ټینګار یې ورباندې وکړ چې دلته د مهاجرت تر دربدره ژوند په خپل هیواد کې اوسېدو ته لومړیتوب ورکړي. تاسو خپل هیواد ته ورسئ، وګوري هلته څه روان دي. دلته چې ستاسو ژوند هر ډول وي خو پاکستانیان نه یاست، مګر دا نه ده چې تاسو به په زور ایستل کېږئ. څومره ژر چې تلای سئ ښه به وي. خدای مکړه داسې حالت پیښ نه سي چې نړۍ ووایي پاکستانیانو په میلمه پالنه کې ناغېړي وکړه. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا شاوخوا 1500 راجستر افغان کډوال ژوند کوي، او د ځینو غیر رسمي شمېرو له مخې هم دومره شمېر نور افغانان هم په پاکستان کې اوسېږي چې له یو این ایچ سی آر سره راجستر نه دي. په غونډه کې له سرخاب کیمپ راغلي یو سپین ږیری حاجي شایسته خان د پاکستان د سفران له وزیر د دغو ټولو افغانانو لپاره د نویو مهاجر کارډونو غوښتنه وکړه.
که د پاکستان حکومت بالخصوص وزیر صاحب د سفران مهربانه سي او دغه د بلوچستان و مهاجرو بلکې د ټولو افغانانو ته د مهاجرو د پی او آر کارټونه ورکړي، او چې کارټونه یې نه یې اخیستي و هغو ته نوي کارټونه رجسټرې کړي ورکړي، او شنه کارټو په نامه باندې چې تقریبا د مهاجرینو نیمه عیسه د هغو څخه جوړیږي د هغو چاره وکړي. مقصد
یو بل افغان مشر د سفران وزیر ته په وینا کې وویل چې د پېښور پر ښوونځي د 2014 میلادي کال د دسمبر تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند تریخ سوی او هر ځای ځورول کېږي چې باید پاملرنه ورته وسي.
پاکستان زموږ سره د اول او در اوسه پورې دوې ښېګڼې کړي دي. یوې پر دې خاوره ځای راکړی دی، بلې ازادي راکړې وه. خو د بده مرغه سه چې په پېښور کې یو مشکل پېښ سو، تاسو پوهېږئ، دنیا پوهېږي چې مهاجر نه دی کړی، خو د هغه راایسته د ماجر ژوند په تکلیف دی، په زحمت دی، په ستړیا دی.
عبدالقادر بلوچ وایي د افغانستان د مهاجرونو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره خبرې کړي او بلنه یې ورکړې چې راسي او د پاکستان له صدر اعظم سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه وغږیږي. کېدای سي په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو په موده کې ورسره مثبتې پرېکړې ته ورسیږي. خو وایي د اوس لپاره د مهاجرونو د کارډونو د نوي کولو په برخه کې ستونزې موجودې دي او په دې اړه لا یوې نوې موافقې ته نه دي رسېدلې. د پی او آر یا مهاجر کارډ په برخه کې ستونزه څه زیاته سوې ده. د پاکستان د خلکو زغم نور ختم سوی او غوښتنه کوي چې تاسو بیرته ستانه کړو، خو دا په افغان حکومت پورې اړه لري، او افغان حکومت هم د دې توان او وسایل نه لري چې تاسو په یو ځل ټول ورستانه کړي. له موږ سره چې کوم راجستر افغانان دي هغوی ته به هېڅ تکلیف نه رسېږي. که ستونزې ورپېښېږي دلته افغان کمیشنر به یې غم خوري، خو کوم افغانان چې راجستر نه دي د هغوی مسؤلیت موږ نه اخلو. د یادونې وړ ده چې د تېر کال د دسمبر پورې 1.5 په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې وه، او لا د سرحدونو وزارت د دوی د راتلونکي پرېکړه نه وه کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل اړخه د افغان کډوالو د اوسېدو وخت د روان کال د جون میاشتې تر پایه د شپږو میاشتو لپاره زیات کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او دا خبرونه هلته ثبت پاتې شي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د جدول برخې ته ورشئ او زموږ خبرونه ثبت شوي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به له جرمني داسې سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کیږي. د دغه وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال د دې هوکړلیک په متن کار روان دی. د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون غړي بیا ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت ته په کتو د کډوالو چارو وزارت باید له جرمني سره په هوکړلیک کې له احتیاطه کار واخلي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
ورسته له هغه چې جرمني د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د رایستلو ګواښ وکړ، د کډوالو چارو وزارت وایي جرمني به دې ته وهڅوي چې په اجباري ډول کډوال راونه باسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به له جرمني سره داسې موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان په زوره له جرمني نه ایستل کېږي. ښاغلي جرأت د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هوکړلیک به د پنځو مهمو ټکو په اساس وي.
دولت افغانستان با حداقل 9 کشور
د افغانستان دولت حداقل 9 اروپایي هیوادونو سره په تیر کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. له جرمني سره د تفاهم لیک تعریف دا دی چې 15 کټګوري کسان هیڅ کله هم په جبري توګه نه راایستل کیږي. دا 15 کټګوري معلولین او مایوبین، بی سرپرسته کسان، کم عمره ماشومان او هغه کورنۍ چې د میرمنو له خوا سرپرستی کیږي، دا هغه کسان دي چې دوی افغانستان ته باید اجباري دیپورت نشي.
له دې پرته ښاغلی جرات وایي چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره په لاسلیک شوو او لاسلیک کیدونکو هوکړه لیکونو کې د دوی شرط دا دی چې افغانان باید یوازې په خپله خوښه هیواد ته رسانه شي. د کډوالو چارو وزارت وایي له جرمني سربیره به له اتریش سره هم د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي. په 2015 میلادي کال کې 1.5 لک افغانانو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې په فردي ډول یې غوښتنلیکونه څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په یوه غونډه کې وویل چې جرمني له افغانستان سره مالي مرسته کوي سو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي یوازې هغه افغانان به بیرته په خپله خوښه راستنیږي چې نه دي توانېدلي د کوربه هیواد د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره سم شرایط پوره کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون یې ویغړي پروین دورانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچن حالت ته په کتو افغان دولت باید هڅه وکړي چې افغان کډوال په اړوندو هیوادونو کې پاتې شي.
هغه افغانان چې په ډېر بد حالت باندې په بدو شرایطو باندې تللي دي، مرګ یې قبول کړی ده او هغه ملکو ته تللي دي، نو په دې کې افغانستان کې حالت ډېر بحراني حالت ده، وضعیت ډېر خراب ده. مشران باید په دې کې سخت جدي برخورد وکړي چې زموږ مهاجرین افغان همالته په هر شکل کې خوندي وساتي تر څو چې زموږ د وطن شرایط او حالت معلوم شي.
په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو لستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمیر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولې دي. اوسمهال جرمني وایي چې هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمیر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي.
دا ساتي رادیو یو ساعت خبری مجله اوري. د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سولې لپاره د زرو موسکاو په نوم یو کمپاین پیل کړی دی او وایي چې نور په افغانستان کې د جګړو د دوام او ملکی خلکو غوښتنې خسته کړې دي. په دغه کمپاین کې شاوخوا زرو عکس اخیستونکو په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د خلکو د موسکاو زر عکسونه نندارې ته ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې خلکو ته د سولې پیغام ولېږدوي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې موسکا سره کولای سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تېرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو موسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوي ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو موسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل چې ټول افغانان په ځانګړي توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سر رو
ما من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبرې پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګر ژوند وکړای.
به هم زندگی کنیم. جنگ دیگه بس از طرف
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډونکوونکې ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپله هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دیوی مسکا د سولې پیلوونکې او ذائقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ دپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ، که هغه عکس دی د هلک، دا ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړوونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خواو غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي، وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وود سهار تر اوبه جو پوری په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبريږي. په همدې سپو او د اف ام په 13.15 ازادي رادیو د سهار له وود ماشام تر اوبه جو پوری اوریدل شي. البته یادونه کوم چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدل شي، او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې زموږ هغه خبرونه چې خبري شوې دي او تاسو څخه هېري شوې دي او یا مو وخت نه دی پیدا کړی چې وایې وري، تاسو یې په انټرنیټ کې پیدا کولی شئ او غوږ ورته نیولی شئ. دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی. په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وای په ننګرهار کې تیره شپه د اسلامي دولت یا داعش د مرکزونو په مرکزونو باندې هوایی عملیات کړي دي، چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د هغوی راډیو د خلافت شخص په نوم له منځه تللې ده. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو ته هم په دې بمباري کې درنه مرشوبله اوښتې ده. د افغانستان بانک مسولان وایي چې په سرحدي ولایتونو کې به د بهرنیو آثارو د راکړې ورکړې مخه ونیسي. او د افغانستان د کرنې وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به داسې پروګرام تطبیق کړي چې افغانستان د غلې له درکه په خپل کور بسیا شي. په ولسي جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي پر دې ټینګار کوي چې په بغلان کې باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات پراخ شي، او یوازې په ډنډغوري کې کافی نه دي چې د عملیات ادامه پیدا کړي. د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی تروریستي برید په کلکو ټکو وخانده. په دې تروریستي برید کې تیره ورځ شاوخوا 40 تنه ووژل شول. د پاکستان د سرحدونو وزیر په پاکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې ژر تر ژره هڅې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. او د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی اوس هم د آریانا سید یو سندره سره لرو.